یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. دی غرمنی خبری خبرونه ته موزن ریاس نوری هر کلای که هم په پایل کې لاند خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې د پکتیکا او خوست ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې ښځې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخ دي. WHO په یو بیان کې ویلي چې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې ستونزو ته په کتو ډېرو امکانات ته اړتیا ده چې د ښځو، ماشومانو او نورو زیانګالو ډلو روغتیایي اړتیاوې پوره شي. د روغتیا نړیوال سازمان د ځینو خنډونو لکه د غرنیو سیمو لرېوالی، د خرابو سړکونو او نورو کلتوري او ټولنیزو اقتصادي خنډونو تر څنګ د ترانسپورټ په برخه کې د مالي سرچینو د کموالي یادونه کړیده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکو ادارې او چا د افغانستان د زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره د $110 میلیون بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. او چا په یو ټویټ کې ویلي چې دغه پیسې له هغو 322,000 کسانو سره د مرستې لپاره غواړي چې په افغانستان کې د وروستۍ مرګونې زلزلې په ځپل شوو سیمو کې اوسي او زیانګالې دي. او چا په یوه بل ټویټ کې د زلزله ځپلو سیمو د رغولو له چارو سره د استرالیا د حکومت $1 میلیون مرستې خبر هم ورکړی او ویلي دي چې پر دې سربیره استرالیا د 2021 کال راهیسې سلا افغانستان سره د $140 میلیون مرسته کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به له افغانستان سره د یو ټول شمول او پراخ بنسټه حکومت په جوړولو کې رول لوبولو او مرستې ته دوام ورکړي. د چینایي رسنیو د راپور له مخې وانګي دا خبرې پرون د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې کړې دي. وانګي همداراز ویلي دي چې چین به د ملګرو ملتونو او د شانګهای د همکاري سازمان په څیر په نړیوالو ډګرونو کې هم د افغانستان لپاره د عدالت غوښتنه وکړي. چین په روانه اونۍ کې د افغانستان د وروستۍ زلزلې له مصیبت ځپلو سره د $1 میلیون بسپنه اعلان کړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې ویلي چې د چین دغه مرستې نن سهار په دو الوتکو کې کابل ته راورسېدې. د چینایي رسنیو د راپور له مخې وانګي دغه راز له متقي سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې له افغان زلزله ځپلو سره د چین د مرستو د دوام خبر هم ورکړی دی. د اوکراین په مرکزی ښار کریمینچوک کې د خرڅلاو پر یوه ګڼه ګوڼې مرکز دی. روسیې د یوه توغندي برید په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر 1300 او د ټپیانو شاوخوا 600 ته رسېدلی دی. د کریمینچوک والي د میترو لونین نن د دغه برید د تلفاتو نوې شمیرې وروسته له هغې اعلان کړه چې ټوله تېره شپه د ژغورنې او پاکرۍ عملیاتو دوام وکړ. هغه ویلي د توغندي برید په نتیجه کې د خرڅلاو دغه مرکز بشپړ ویجال شوی دی. د هغه په خبره 16 تنه تر اوسه تری تم دي. چارواکو ویلي چې د برید په وخت دغه مرکز په دننه کې له زرو زیات کسانو. د ناتو د غړو هیوادونو مشران نن ناوخته د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې په هغه غونډه کې راټولیږي چې په وروستیو څو کلونو کې به د دې تلوالې تر ټولو مهمه غونډه وي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون وویل چې په دې درې ورځنۍ سرمشریزه کې د اوکراین لپاره د ډاډمنو مخابراتو، د ډرون ضد سیسټمونو او تیلو په څیر په بیلابیلو برخو کې د مرستو پر یوې نوې بستې هم موافقه وشي. تمه ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي به هم دې سرمشریزې ته وینا وکړي. ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په پکتیکا او خوست کې د زلزلې له امله اغېزمن شوي ښځې او نجونو روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دا چې د پکتیکا زلزله ځپلي څه ډول روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري د دې ولایت د روغتیا له رئیس سره به وغږیږو. د لویدیز نورستان د دواب او نورګرام ولسوالیو د دو کلو تر منځ د ځنګله او ځمکې پر سر جګړه پای ته رسېدلې ده.
خلق خبر اومن د ادریس خلق ټول مې کټه کړ خپل کورونا ټولې
د غزنی ولایت پاندر ولسوالۍ کې د دریو ولایتونو ترمنځ د شپږو سانګې وهونکو لوبډلو ترمنځ د سانګې وهنې سیالۍ ترسره شوه. د دغې لوبې تنظیمونکي غواړي وایي غواړي دغه لرغونې لوبې په ټول افغانستان کې سرتاسري شي.
دا لوبه باید موږ د افغانستان خلک مخته یوسو او دغه موږ بنمنلي لکه څنګه چې په بنمنلي لوبو کې
د خبرونه دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مو د طالبانو لخوا د دینی عالمانو پر یوې غونډې څرخي.
مون په دمو مطمئن وي چې طالبان بستره لوی جرګې ته هم منتج سي او د دې لپاره د افغان ملت باید طالبانو باندې فشار وکړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اوري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په پکتیکا او خوست کې د زلزلې له امله اغیزمن شوي ښځې او نجونو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخ دي. د سازمان په یو راپور کې چې پرون یې خبر کړی ویلي په زلزله ځپلو سیمو کې لا هم د خلکو روغتیا ته د پاملرنې په برخه کې ډیرو سرچینو ته اړتیا ده. خراب سړکونه له روغتیایي مرکزونو د خلکو د لرې واټن او کلتوري او اقتصادي محدودیتونه هغه خنډونه دي چې د روغتیا نړیوال سازمان د اندېښنې وړ مسایل بولي. نور به خپل خبري واورو.
په پکتیکا او خوست کې لنګدی یوی ونی ورس سلام هم ځانمن روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې ډېری نیمګړتیاوي لري. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې چې پرونی خبر کړل کړي هلته ماشومان انجونې او خزي لا هم بشپړو روغتیایي اسانتیاو ته کافی لاسرسي نه لري. د WHO له قوله لا ډېرو سرچینو ته اړتیا ده چې د ځانمنو روغتیا ته پوره پام وشي. د روغتیا نړیوال سازمان وای د روغتیایي مرکزونو د خلکو لريواله د زلزلې له امله ویجاړ شوی سړکونه کلتوري او اقتصادي محدودیتونه او مالی ستونزې هغه لاملونه دي چې هر اړخیزه روغتیایي خدماتو ته د خلکو په ځانګړي ډول د ماشومانو انجونو او خزو لاسرسي محدود او لننګونو سره مخ کړي. دا سازمان د بیلګې په ډول لیکي د پکتیکا ولایت ګیان ولسوالي له مرکزه څلور ساعت لري ده او ټرافیکي ګڼې ګڼې سربېره لار هم چندان جوړه نه ده. همدا ډول د خوست په سپیری ولسوالۍ کې هم سړکونه خراب شوي چې خلک د ناروغانو د لیکت په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي. تر خوای د مخابراتي شبکو فعالیت هم لکار لویدل چې ناروغ لرونکو ته لوی سرخوګې جوړ کړی دی. په پکتیکا او خوست کې د روغتیا په برخه کې یو تر ټولو لوی ستونزه خزینه ډاکټرانو دي چې کمی او انوشتونې لورای محسوسيږي. د سیمې خلک هم دا خبره کوي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې د هر ډول احتمالي ناروغیو لکه ملاریا، کولرا او نورو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې او زیاتوي. خلک پاکې اوبه، سرپنا او نور لوجستیکي وسایل نه لري او دا کولای شي چې هلته ساري ناروغي لا زیات شي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې پکتیکا او خوست کې د زلزلې له امله د مړو او ټپیانو شمیرې هم خبرې کړي ولې کې تر اوسه یو زر شپږ دشت نومړینه او 2909 تنو ټپی کېدل ثبت کړي. تر خوای په دې زلزلې کې 3500 کور نه بشپړ یا هم په جزوی ډول نړیدلې دي. د دې وړاندې د طالبانو په هوته در رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویلي وو پکتیکا خوست او ننګرهار کې د شوې زلزلې له امله لږ تر لږه 1150 تنه مړ شوي او زرګونه کورونه نړیدلې دي. هاخوا په سیمه خلک مانی چې نن سهار نږدې 3 بجې د پکتیکا پورګون او غیان ولسوالیو کې بیا هم زلزلہ شوی. خلای د زیانونو پاړه کره معلومات نشته.
لخ بل خبريالنا مننه د پکتیکا د عام روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله اسمت هم را سره وصل دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته خره غلاست.
السلام علیکم. سلام او احترام تاسو ته درنو اوریدونکو ته.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO اندېښنه ښودلې ده چې په سیمه کې زلزله ځپلي سم روغتیایي خدماتونو ته لاسرسی نه لري. زلزله ځپلي څه ډول روغتیایي عاجلو خدماتونو ته اړتیا لري؟
زه باید ووایم چې WHO چې کومې اندېښنې ښودلې دي ترې واحده په ځای دي. عامه په بعضي برخو کې دما نظر وسره موافق نه داغه دا شامل لند منګ په غیان ول سوالی کې شپاړس ټیمونه یو سی شیشه په خانه یو شی مرکز یا شی کم فعالیت کیالته قبل بل نمونه درته خلم چې څوک څوک دی نو دا باغی وخت په جاتو نشي. او په برمل کې چې دا چلی ریس ټیمونه الته فعالیت لري و یو شی چې مشکل دا غدا ده چې مونږ په یو برخه کې له مشکل سره مخامخ شي. د زلزلې نه وروسته خلکو ته رواني تکلیف ډېر پیدا شوی ده او د رواني متخصصینو په برخه کې لکه په کافي اندازه تیمونه نه لرو چې د خلکو درملنه وکړي. او بل لکه تاسو چې مخکې وویلې یقینا الته د جغرافیا دومره مغلق او پیچیده ده چې لارې خرابې دي، رسیدګي نه کیږي، کلی لري دي، نو په دغه وجه یو څه مشکلات شته ده. خو که چیرته راشو دي ته چې صحیح خدمات الته په یو کم کې راټول او موجود دي په کافي اندازه دي. خو کله ته په وخت رسیدګي د لارو د خرابوالي لامل چې لارې خامې دي دغه مشکلاتو سره موږ مواجه یو او دغه د موږ په خدماتو کې ځان دوخند رامنځته کوي. او نوې خبره چې زه باید درته وکم چې پرون زه خپل سیمې ته تللی وم، ومې کتل چې د ژغورنې په عملیاتو کې خو موږ یو انسانان چې ټپیان او شهیدان دا راویستلي، کوم څاروي چې په کورونو کې له خاورو لاندې دي ساحې تعفن کړی ده، اوس د دې لپاره موږ تخنیکي او مرستې ته اړتیا دا ډېره مهمه مسله ده. او بل مې چې مخکې عرض وکړو رواني امراضو د مخنیوي یا د رواني امراضو لپاره متخصصینو ته اړتیا لرو. بله مهمه مسله هغه دا چې که چیرته وکولی شو چې نړیواله ټولنه موږ سره د هلیکوپټرو داسې مرسته وکړي چې دا جغرافیه په موټر کې امبولانس له یوې ساحې بلې ساحې ته په ساعتونو مزل د په همدغه یو موقعیت کې، ځکه په مابین کې غرونه دي او لارې اوږدې دي او خامې دي، امبولانس نشي کولی چې په دوه ساعتو درې ساعتو کې یو مریض صحي مرکز ته رانقل کړي. دغه مشکلات موږ لرو. دغه د تعفن مسله چې د پرون چې ما ولیدله دا د نور املازو لپاره زمینه برابروي.
ډاکټر صاحب، تاسو چې د پکتیکا د عام روغتیا رئیس یاست، لکه چې زلزله وشوله تاسو له همدغه نړیوالو سازمانونو په تیر بیا د روغتیا نړیوال سازمان څخه د مرستې غوښتنه ونکړه؟ عاجل مرستو
ومکړه، بالکل مرستې راته ورسېدلې، خو په اول ورځ راته ونه رسېدلې، د دوهمې ورځې په نیمایي کې راته مرستې ورسېدلې. او د اول ورځې دوله ساعته ټول د نجات عملیات د افغانستان اسلامي امارت او د سیاحت عامه وزارت او نور نظامی ارګانونو دا خصوصي کور په خپل تر سره کړل.
تاسو ویل چې ګیانې ولسوالۍ ته مهم تیمونه استولې دي روغتیا او هلته فعال دي، خرنه کې وضعیت څه ډول دی؟ آیا امکانات نسبت نورو ځایونو ته ښه دي؟
او الحمدلله خرنه کې کوم مشکلات نشته، دلته مرکز ده او دلته اشترستګي کېدای شي.
سخت ناروغان خرنه کې روغتون ته انتقال شوي دي، هغه امکانات تاسو ته کافي لري؟
او الحمدلله مونږ چې هغه ناروغان چې مونږ ولایتي روغتون لري په کومه طامغه سویار ناروغان مونږ په ولایتي روغتون کې ساتلي، او د کومو د علاج وسایل او اسباب چې دلته نو هغه د غزنی حوزوي روغتون ته لګلي او یام د ګردیز حوزوي روغتون ته لګلي دي. او بل هغه سخت مریضان چې هغه په هلیکوپټر کې ګردیز او کابل ته نقل کړي.
ډاکټر صاحب، اسمه تاسو نن سهار ویل چې په سیمه کې لزلزلې وروسته ټکانونه احساس شوي که د زلزلې نوم ورنه کو تر اوسه پورې نه سب شوي چې د څو درجه وخو ټکانونه تر اوسه پورې محسوسيږي، آیا د هم ټکانونو هم د خلکو پر روان باندې بد وضعیت تاثیر کړی دی؟
زه چې نن د سهار د څلور بجو د زلزلې په حق له قدرتو وایم، ما چې سیمه معلومات ترلاسه کړل لخپل همکارانو نه چې د زلزلې لټکان دومره یو وحشتناک غږ درلود چې حتی خلک دومره بغنولي ویرولي دي چې د خلکو پر روان او روح باندې ډیر تاثیر کړی دی. زه اوس یو خبره بل کول غواړم چې هغه تاسو ته ذکر کوم. زه په خپل په دې عقیده یم چې دا پس لرزه نه ده، دا مستقل او علایده ټکانونه پس لرزه خو څلور ساعتو پورې دا مستقل ټکانونه دي. او د دغه زلزلې شدانم څه وي ده، موږ چې وکتل مرکز په سرحد کې د پاکستان سره په سرحد کې او اوس ساحه نوم راښکوي څوک نو څلور اشاریه څو وا هغه رښتار په مېغ باندې خود
څه وي ځانونو راپورنه ترلاسه کړي.
کته یو ورس کوم د امده د زلاک ورته د امده جغرافي د ګیان او امده جغرافي د ډنګر لګر د برمل کورول ده، امده مشخصه جغرافي کې راغلي ده. نو وس د ما یو ورس ده چې تشویش ده چې باید د منطقې ته یو جیولوجیکی سروې لپاره تخنیکی سروې لپاره مونږ یو کولرو د برخې کاري ته ضرورت لرو چې څنګه دوامدار هر ورځ د شتابرامنڅکی زلزلہ
کور ودان. مننه د پکتیکا د عام روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله اسمتو چې پس مکه د زلزلہ زپلو ته د روغتیایي خدماتو د امکاناتو په باب نور معلومات را سره شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د لویدیز نورستان د دوه باور نورګرام ولسوالیو د دوه کلو ترمنځ چې د زنګلاوز مکه پر سر خبره وسلواله جګړه تر رسیدلې و د قومي مشرانو او دینی عالمانو په هڅو د دوی ترمنځ اور بند شوی دی. نور په دې رپورت کې
د دواب او نورګرام ولسوالیو د دوه کلیو په جګل او مساوي ترمنځ هر کال د ځنګل او ځمکې پر سر سوک سپیړه کیږي، خو سږ کال خبره د وسلو راخستلو او د یو بل خلاف سنگرونو نیولو ته ورسېده. د قومي مشرانو په وینا دواړو لوریو پر یو بل ډزې هم کړې وې، خو د دوی د یوې اونۍ هڅو په پایله کې ټول کسان له سنگرونو راکوشل او دوه میاشتې اور بند وشو. د نورستان قومي مشرو په ولسی جرګه کې د یاد ولایت پوخانی استازي حاجی داد محمد خان ازادي راډیو ته وویل
یو غر بل غر ته دښو یو څو راکټ او پیکاس چلولې او بیا هم چا باندې لګېدلې نو یو څنګه پرباشه بل څنګه پرباشه هو خلکو خبر هم نه دی. دوه درې سوه خلکو ټول مې کټه کړه خپل خپل کورونه ته ولېږل پښتو پنځوس او اتیا پورې داسې مړه کېدل دوه طرف ته الله خیر او خیریت وکړه.
د هغه په خبره چې په دغه هڅو کې ورسره 50 تنه ملګری وو چې پکې دینی عالمان قومي مشران او ځوانان شامل وو. د قومي مشرانو په خبره چې په لویدیز ختیځ او مرکزی نورستان کې داسې ډېر خپل منځي شخړې او دښمنۍ شته چې هر کال پکې د یو شمیر کسانو وینې تویږي او حل کول یې اړین دي، نو حکومت ته پکار دي چې د خیر په دې کار کې د دوی ملاتړ وکړي. په نورستان کې طالب چارواکي هم وایي دوی هڅې پیل کړي چې په ټول ولایت کې په بیلابیلو موضوعګانو شته دښمنۍ، بدبینۍ او خصومتونه له منځه یوسي.
او اوس یو نړیواله موضوع د اوکراین په مرکزی ښار کریمنچوک کې د روسي د راکټي برید له کبله د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. د اوکراین ولسمشر له دې برید وروسته په یوه وینا کې روسیه د نړۍ تر ټولو لویه تروریستي ډله وبلله. نور بل احمد تکل وورو.
اوکراینی چارواکي وایي چې د مرکزی ښار کریمنچوک پر یو سوداګریز مرکز د روسیې د توغندوی برید د قربانیانو شمیر لک تر لګه 300 ته لوړ شوی دی. په دې پیښه کې لږ پیتو تنو زیات نور هم ټپیان شوي دي. د دې سیمې والی د میترو لونین نن پر خپله ټلګرام پانه د قربانیانو په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکړ. هغه هم درز لیکلی چې شپږ دېرش تنه نور کسان لا هم تری تم دي. لونین ویلي د روسیې توغندوی برید سوداګریز مرکز ګرد سره ویجاړ کړی دی. د اوکراینی چارواکو په وینا هغه مهال چې په دې سوداګریز مرکز برید کېده له زرو زیات کسان هلته وو. د اوکراین د دفاع وزارت چارواکو ویلي دي چې دا توغندی د روسیې د ټي یو 22 ډوله سیستم په وسیله توغول شوی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیګا په یو ویډیوي پیغام کې روسیا د نړۍ تر ټولو ستره تروریستي ډله وبلله. زلنسکي د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې له روسیې څخه صادرات تحریم کړي. هغه ویل نړیوال باید پوه شي چې له روسیې د تیلو پیرل، د روسیې له بانکونو سره راکړه ورکړه او د روسیې حکومت ته د مالیه ورکول یو تروریستي سازمان ته د پیسو د ورکولو معنا لري. روسیه د اوکراین پر دوهم خار خارکیف هم د توغندیو او توپونو حمله کړې دي. د خارکیف والی وایي په دې ترڅ کې د استوګنې د اپارتمانونو یو بلاک او یو خوانځای په نښه شوی دي. د والی په وینا په دې حمله کې 15 کسان وژل شوی او د ماشومانو په ګډون 22 تنه نور ټپیان دي. د روسیې پاوځ همدارس د دونباس سیمې پر لسیچانسک خار هم توغندوی حمله کړې او د دې سیمې د پوځي ادارې مشر سرهی هایدای ویلی چې د خار له هم د اوکراینی ځواکونو په ولکه کې دی، خو هایدای زیاتوي چې امکان لري د خار سقوط وکړي ځکه روسانو هلته خورا لوی ځواک ځای پر ځای کړی دی. د برتانیا د دفاع وزارت نن په خپل ورځنی استخباراتي راپور کې وویل اوکراینی ځواکونو وروسته له دې چې د سیویرو دونیتسک مرکزی روسانو ته پریښود د لسیچانسک په لوړو کې خپل سنگرونه ټینګ کړي دي.
ازادي راډیو او ریا او سم پام وکړی اقتصادي خبرونه ته.
افغانستان سره د هند له 50000 ټنه مرسته شوی غنم څخه تر اوسه څه باندې 1500 ټنه افغانستان ته انتقال شوی. د هند خوړو او درملو وزارت اعلان کړی چې له هند څخه بهر د غنمو پر صادراتو له بندي سره سره نوې دیلی به افغانستان ته د مرسته شوی غنمو د لیک لړۍ روانه وساتي. هند په 2020 میلادي کال کې اعلان وکړ چې له افغانستان سره د 50000 ټنه غنم مرسته کوي، خو د پاکستان لالارې د غنمو د لیک پر سر د اسلام آباد او نوې دیلی ترمنځ د نظر اختلاف لامل افغانستان ته د یادو مرسته شویو غنمو د لیک لړۍ له څو میاشتنی ځنډ وروسته د روان میلادي کال په لومړیو کې پیل شوه. اوس د هند خوړو او درملو وزارت اعلان کړی چې لږمنه شویو 50,000 ټنه غنمو څخه تر اوسه 3,000 ټنه افغانستان ته لیږدول شوي. په داسې حال کې چې لوی اختر ته نږدې دوه اونۍ پاتې دي، د طالبانو حکومت له لوري د دولتي ادارو ځینې تنقیص شوي کارکوونکي وایي تر اوسه وزګار او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې احمدشاه او سید جعفر ازادۍ راډیو ته وویل وړاندې له دې په دولتي ادارو کې په کار کولو سره د خپلو کورنیو مالي لګښتونه ورکول، خو سږ کال چې له دندې شړل شوي نه خوراکي توکي لري او نه یې هم اختر ته تیاری کړی. د دولت د کارکوونکي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره له دندو شړل شوي. دا په داسې حال کې دی چې تازه د طالبانو حکومت مالی وزارت اعلان کړی چې د لوی اختر له رارسېدو مخکې به د دولتي ادارو کارکوونکو ته د سرطان میاشتې معاش ورکړي. او نن په افغانستان کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.15 کوله، یو یورو 3.9 افغانۍ او 9 کوله، یو انګلیسي پاوند 1.8 افغانۍ او 6 کوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ 6 کوله، زر هندۍ کلداري 1.55 افغانۍ، زر پاکستانۍ کلداري 440 افغانۍ او زر ایراني تومانه 2 افغانۍ او 6 کوله.
لخبرونو ور اخوا
په دې برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. نړیوالو ورځپاڼو هم ډیر پام د افغانستان زلزله ځپلو ته اړولی. احمد تکل ته بغوښو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ غاڼه کې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د تیرې اونۍ د زلزله په اړه یو مطلب خبر کړی. ورسپانه د پکتیکا لګایانې ولسوالۍ څخه د خپل راپور په عنوان کې د یو مصیبت ځپلې دا وینا راخیستې ده چې وایي موږ هیڅ نه لرو. په راپور کې د ګایانې د اوسیدونکو کیسې راغلي چې یوه د 28 کلن عبدالقدیر کیسه ده. ورسپانه لیکي نوموړي سهار لمانځه مهال د خپل ویجاړ کور کنډوالې ته سر ورښکاره کړ، څو د لرګیو او خاورو له منځه د اوړو بوجۍ راوباسي. ورسپانه لیکي له نږدې یو کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، دا هیواد په اقتصادي بحران کې راګیر دی او کلیوال نور نو حتی د سونګ لرګي چې عبدالقدیر به هر ورځ ټولول او په څو ډالرو به یې پلورل نشي پیرلی. ورسپانه لیکي په داسې یو حالت کې چې نوموړی د کلي له دوکانونو 15,000 افغانۍ پوروړی دی او هغوی هم نور د ته پور نه ورکوي او بلخوا د خوراکي موادو بیې په بازار کې دوه چنده شوي. د چهارشنبه په ورځ ناڅاپه د کلي شاوخوا غرونه وخوځېدل، د عبدالقدیر د کور دیوالونه راپرېوتل او د کورنۍ شپږ غړي یې ووژل. نوموړي د نیویارک ټایمز خبریال ته ویلي چې دا کور د ده یوازینۍ سرمایه وه چې لا هم ورسره وه، خو اوس نه څوک پور ورکوي، نه د پیسو د ګټلو لاره شته او نه د کور د بیا رغولو وس لري. ورسپانه لیکي چې د ګایانې خلک د افغانستان له ډیرو بېوزلو وګړو څخه دي او د امریکا د پوځي حضور ګټه هم دوی ته ونه رسېده. نیویارک ټایمز لیکي چې د دې ځای اوسیدونکي یوازې د منی په موسم کې د ځنغوزو او لرګیو د ټولولو او خرڅلاو له لارې یو څه پیسې ګټي او لاس او خوله ژوند تیروي. له کالیفورنیا خبریدونکي د اسرائیل یوشت سیپنوم آنلاین خبرونه د افغانستان له زلزله ځپلو سره د یوې اسرائیلي خیریه ټولنې د مرستې خبر ورکړی. خبرونه لیکي اسرائیلي خیریه ټولنې اسرائیل د افغانستان په ختیځ کې د تیرې اونۍ د زلزلې له مصیبت ځپلو سره د مرستې لپاره د بس پنې راټولولو کمپاین پیل کړی او غواړي له سیمه ییزو شریکانو سره په ګډه د متضررو خلکو اړتیاوې وڅېړي او د پانسمان وسایل لکه بنداژ، د خونریزۍ د مخنیوي خاص ټوکر، د سیروم ستنې، د زخم د ګنډلو وسایل، انټي بیوتیک او د درد ضد ټابلیټ واستوي. خبرونه د اسرائیل د اجرایه رئیس یوتمن پولیزر له قوله لیکي چې وایي د دوی مؤسسه ژمنه ده چې د ټولې نړۍ په کچه د بشري بحرانونو پر مهال مرسته وکړي او د پیښو له متضررو خلکو سره دوامدار اړیکې وساتي. افغانستان له اسرائیلو سره د تاریخ په اوږدو کې ډیپلوماتیک اړیکې نه درلودل، خو که د دې اسرائیلي ټولنې مرسته افغانستان ته ورسیږي دا به لومړی ځل وي چې افغانان د یوې اسرائیلي ټولنې له مستقیمو مرستو ګټه اخلي.
تیر ورځ غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې دریو غزنی، پکتیا او پکتیکا ولایتونو د شپږو سانګې وهونکو لوبډلو ترمنځ سانګې وهنه سیالي ترسره شوه. دغه لوبې تنظیمونکي غواړي وای غواړي دغه لرغونی لوب بهتره ژوند کړي.
دا غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ پالی جان کلی کې د سانګي سیالۍ په دغه سیالۍ کې د غزنی پکتیا او پکتیکا ولایتونو د سانګي وهنې ټیمونو برخه اخیستې وه. سیالۍ د سیمې د یو مخور فتح محمد شلګروال د زامنو د واده د خوشۍ په مناسبت د هغه په مالی لګښت جوړه سوې وه. په دغه سیالۍ کې د ملا مشکی عالم، حاکم صنایع، اتحاد، اجیتاج، پکتیا او پکتیکا شپږو ټیمونو برخه لرله. په هره لوبډله کې څوارلس کسانو سپرو برخه اخیستې وه چې ټول ټال څلور اتیا لوبغاړو پکې آسونه وزغلول. په دغه سیالۍ کې اتحاد لوبډلې لومړی، ملا مشکی عالم دوهم او حاکم صنایع دریم مقامونه وګټل. دلته قومي مشرانو، مخورو او سانګې وهونکو ته د ویاړ پټکي او ګټونکو لوبډلو ته کپونه ورکړل سول. سیالۍ ته له غزني، پکتیا او پکتیکا ولایتونو څخه پسونه نندارچیان راغلي وو. د دغه سانګې وهونکو له ډلې فتح محمد شلګروال ازادۍ راډیو ته وویل د سانګې لوبه له پلرونو او نیکونو په میراث ورپاته ده، خو اوس هغه پخوانی رنګ او خوند نه لري، ځکه په هیواد کې اوږدو جګړو د بلې هرې برخې په څیر یاد لوبه هم ټکنۍ کړې ده. د نوموړي په باور دغه لوبه د ورکېدو له ګواښ سره مخ وه، خو اوس بیرته د غوړېدو په حال کې ده. موږ غواړو خپلې کلتوري او تاریخي لوبې راژوندۍ کړو. د له ټولو راغلو څخه مننه وکړه. رسول خان د پکتیکا ولایت سانګوهنکی دی. نوموړي په دغه ځای کې ازادۍ راډیو ته وویل د لوبې د مناسب ځای نشتوالی د دې لوبې پر وړاندې لویه ستونزه ده، خو وایي که د لوبې شکېدو ته کار وسي نو په کم وخت کې به په هیواد کې زیات مینوال ولري. دی زیاتوي د وسایلو نشتوالی او د میدانونو خراب حالت هغه څه دي چې دلته دغه لوبه سمنه ترسره کیږي. شیرشاه بیا د پکتیا ولایت ظلمت ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نوموړي په دغه سیالۍ کې ونډه اخیستې. د یوې خواته دغه ډول لوبې د خلکو لپاره ښه تفریح او بلې خواته د راتلونکي نسلونو لپاره له خپلو کلتوري او تاریخي لوبو سره آشنا کېدل یادوي. د سانګې وهنې د دغه سیالۍ یو تنظیمونکی امان الله جلالزی سانګه یوه پخوانۍ او په زړه پورې لوبه یادوي او وایي دا لوبه ډېره په زړورتیا سره کیږي. ازادۍ راډیو ته یې وویل تر اوسه پورې د سانګې وهنکو پر سان چا نه دی کړی. موږ د ورزش او کلتور له ادارو څخه غواړو تر څو سانګو ته پام وکړي.
دا لوبه باید موږ د افغانستان خلک مخته یوسو او دغه موږ بنمنلي لکه څنګه چې په بنمنلي لوبو کې شتون لري هغه لوبه باید موږ داسې په بنمنلي سطح باندې مخته یوسو.
امان الله جلالزی وایي دې لوبې ته د پرمختګ ورکړل سي او لوبغاړي دې نورو هیوادونو ته ولېږل سي تر څو په لویه کچه بریاوې راوړي. خو د افغانستان د المپیک د ملي کمیټې د بدني روزنې لوی ریاست د دفتر رئیس محمود الله احساس بیا څومو د وړاندې ازادۍ راډیو ته د سانګې وهونکو غوښتنه پر ځای بللې وه. نوموړي ویلي وو هڅه کوو چې د سانګې وهونکو ستونزې هوارې کړو
تر څومره چې د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې عمومي ریاست سره امکانات او بسنتیاوي لري په هغه د ټولو ورزشکارانو په اختیار کړلي.
سانګې وهل د افغانستان تاریخي او دودیزه لوبه ده چې د هیواد په سویل ختیځ زون، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی او ځینو نورو ولایتونو کې زیات مینوال لري.
وړاندې خبرونه په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث مو د طالبانو لخوا د دینی عالمانو پرابل شوی غونډې څرخی چې ویل کې روانه اونۍ به د کابل پولیټکنیک پوهنتون کوربه وي. خو اوس تاسو پیغامونه
السلام علیکم. زه محمد المید هلمند مساکلات قدر سره پاړیږه کیم. یو خو دغه موږ د مساکله سړک سرګي چپوري ډېر خراب دی، دغه را جوړ کړي او بل دغه دغه مرستې چې راوړل کېږي دا ټول د غټ غټ مشرانو د دغه خورې دا مسکینو ستړي ته نه رسېږي. دغه زما پیغام یې ورسېږي لوړ ټولو چارواکو ته. السلام علیکم.
پیغام ما دا ده چې په افغانستان کې ډېر څه د ښځو په تعلیم کې مسول چې دی موږ پاکستان نه پاکستان موږ ته لاس لري او پاکستان وایي چې افغانان د تعلیم او بې تربیې پاتې شي نو د ښځې ونه رسېږي او نه تعلیم زده کړي دوی چې دوی روانه د پاکستان نه افغانان تعلیم بې تعلیمه یو جاهلان دي کنه په افغانستان کې په ټول خلک بې تربیې دیوانه دي چې د ښځو تعلیم ورسېږي او تعلیم د ښځو د نه فرض دی د علم په ښځو نه باندې فرض دی
سلام غوړ سړی مې څنګه جوړه ته ده هیل مې ورا ته څنګه نور سوال سره تاسو ما سي مور ور مور سره کم کوه کې ور مور سره دا کومه کور دل تر ازي دا دل ته مو ایس دغه مسكين څه ته نه رسیږي ټول پر خیر پر خپانه روان دي مور سره ولا کې ایس کو ما کېږي انا بس ولا د خپل خلک یور مستقي اندي ولا مور به یت بغته او سوال نه مور کېږي نه او نګریانو څنګه په شرایط نه کړی دي نه مرګي ان مور به خیره نه سي سره مو شي ور به از مور خبره تر نړیوال پر ورسه وي السلام علیکم
په افغانستان کې غرمه دولس نیمې بجې شوې او زل بیا لاند خبرونه د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او ویل چې د پکتیکا او خوست ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې ښځې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخ دي. ډبلیو ایچ او په یو بیان کې ویلي چې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې ستونزو ته په کتو ډیرو امکاناتو ته اړتیا ده چې د ښځو ماشومانو او نورو زیانګالو ډلو روغتیایي اړتیاوې پوره شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي ادارې او چا د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره د $110 میلیون بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. او چا په یو ټویټ کې ویلي چې دغه پیسې له هغو 322,000 کسانو سره د مرستې لپاره غواړي چې په افغانستان کې د وروستۍ مرګونې زلزلې په ځپل شوو سیمو کې اوسي او زیانګالې دي. د چین بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به له افغانستان سره د یو ټول شمول او پراخ بنسټه حکومت په جوړولو کې رول لوبولو او مرستې ته دوام ورکړي. د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې وانګي دا خبرې پرون د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې کړي دي. وانګي همدارز ویلي چې چین به د ملګرو ملتونو او د شانګهای د همکاري سازمان په څیر په نړیوالو ډګرونو کې هم د افغانستان لپاره د عدالت غوښتنه وکړي. چین په روانه اونۍ کې د افغانستان د وروستۍ زلزلې له مصیبت ځپلو سره د $500,000 بسپنه اعلان کړه. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن په یو ټویټ کې ویلي چې د چین دغه مرستې نن سهار په 2 الوتکو کې کابل ته راورسېدې. د اوکران په مرکزی ښار کریمنچوک د خرڅلاو پر یو ګڼګونی مرکز د روسیې د یو توغندي برید په نتیجه کې د وژل شو کسانو شمیر 300 او د ټپیانو شاوخوا 200 ته رسیدلی دی. کریمنچوک والی دیمترو لونین نن د دغه برید تلفاتو نوې شمیرې وروسته له هغې اعلان کړی چې ټوله تیره شپه د ژغورنې او پاکرۍ عملیاتو دوام وکړ. هغه ویلي د توغندي برید په نتیجه کې د خرڅلاو دغه مارکیټ دغه مرکز بشپړ ویجاړ شوی دی. هغه په خبره شپږ دېرش نه تر اوسه تری تم دي. ناتو د غړو هیوادونو مشران نن ناوخت د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې په هغه سرمشي ذکر راټولېږي چې په وروستیو څو کلونو کې به د دې تلوالې تر ټولو مهمه سرمشي زوي. ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون وویل چې په دې درې ورځنۍ سرمشي ذکر اوکراین لپاره د ډاډمنو مخابراتو د ترانزیت سیسټمونو او تیلو په څیر په بیلابیلو برخو کې د مرستو پر یوې نوې بستې به موافقه وشي. تمه ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي به هم دې سرمشي ته وینا وکړي.
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
ته
کړې
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلام، د دې اونۍ 15 دقیقې بحث ته خرغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق ایار او میرحمت سپای کوي. طالبانو تایید کړی چې د چهارشنبه په ورځ د چنګاښ یا سرطان په شپږمه نیټه په کابل کې د علماو د لوی غونډې لپاره چمتووالی پیل شوی دی. د دې جرګې یا لوی غونډې د بحث وړ موضوعاتو په اړه طالبانو تر اوسه په واضح ډول څه نه دي ویلي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د ډیری روانو مسایلو تر څنګ د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بیا پیل په اړه د بحث لپاره به د علماو د شورا له ترکیب څخه یوه لویه غونډه راوبلل شي. ویل کیږي چې په دې غونډه کې به له هرې ولسوالۍ څخه درې کسان چې دوه به یې دیني عالمان او یو مخور شخصیت وي ګډون کوي. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا ته په یو منسوب مکتوب کې چې پر ټولنیزو شبکو خپور شوی ویل شوی دی چې د غونډې ته به هغه دینی عالمان وبلل شي چې ښه شهرت او نوم ولري با تقواوي او په اصطلاح د جهاد ملاتړ یې کړی وي. د بشري حقوقو مدافع ډلو مخکې ویلي دي چې له دې غونډې په افغانستان کې د مثبت بدلون تمه نه لري. د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د ښځو د برخې مشرې دربار د یکشنبه په ماښام ازادي راډیو ته ویل چې دا فکر نه کوي چې د طالبانو په دې غونډه کې به څوک د اعتراض غږ اوچت کړی شي. په دې خبرونه کې دا موضوع څېړو چې آیا دا غونډه به د هیواد رواني ستونزې حل کړي، آیا په کور دننه به د طالبانو واکمنۍ ته چې د زور له لارې ترلاسه شوې مشروعیت ورکړی شي، او آیا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې باعث به شي. د دې موضوع پر نورو اړخونو هم له میلمنو د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد او د سیاسي چارو له شنونکي حتف مختار سره خبرې کوو. دوارو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی غواړم له آزاد صاحب نه وپوښتم چې د دې غونډې له جوړولو نه د طالبانو اهداف یو دوه درې کوم دي؟
سلام نو درنش تاسو واتر صاحب ټولو لیدونکو او لیدونکو ته په تېرو نولس میاشتو کې دا خبره ډېره زیاته د غوښتنه وه، بلکې د افغانانو چې دغسې یو ناصر اوسي چې هغه د طالبانو اوسنۍ واکمنۍ ته مشروعیت ورکړي، یا د دې تر څنګ د یو داسې سیاسي ساختار رامنځته شي چې په هغه کې د ټول افغانان ځان وویني، طالبانو په دې باندې هم کار کوي چې دغسې یو لویه جرګه راوغواړي. موږ په تېرو شلو کلونو کې هم څو عنعنوي لویې جرګې درلودې، او اوس هم همدغسې ورته یوه لویه جرګه ده چې هغه د واکمن نظام یا د واکمن کومه قوه چې د دولت دخوا رابلل کېږي. تاسو خپله مقدماتي خبرې کې چې کومه یادونه وکړله، یا د هغه مکتوب چې هغه په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی دی، د هغه مکتوب د عنوان څخه، د هغه مکتوب د مادو څخه داسې ښکاري چې دا مطلق بیرته د طالبانو د تحریک یوه ناسته بللی سو. لویه جرګه هغه ډول چې په قوانینو کې تعریف شوی دی، یا د غازی امان الله خان په دې خوا، بیا د دولتونو مختلف دولتونو یا مختلف اساسي قانونونو
کې ځینې آزاد سي. دوی هم د لوی جرګې نوم نه دی ورکړی، د ته دوی د عالمانو لوی غونډه وایي.
لوی جرګه په دې معنی چې هغه د افغانستان د انانوي تعریف یا دودیز تعریف چې کوم دی، تاسو لوی هر لوی ناسته موږ جرګه ویل سو، په دغه د عالمانو ناسته په ټوله کې برته د طالبانو ناسته ده. او په دې کې یو خبره چې ډیره خبره ډیره مهمه ده چې تاسو خپل خبره کې یادونه هم وکړه، هغه د طالبانو د ویان له قوله چې د انجنونو د مکاتبو د پایل یا د انجنونو د مکاتبو د څرنګوالي په حق له هم په دې کې پریکړه کیږي. انجنونو مکاتب داسې یو څه نه دي چې په هغه په تیر نظام کې یا تر اوسه پورې دغسې یوه ستونزه لري درلوده چې هغه دپاره دی د عالمانو یو ډېر لویه ناستې ته اړتیا وي، او په هغه کې دا پریکړه وشي چې آیا انجنونه مکتب ته ولاړې شي، که چیرې مکتب ته ځي نو د هغو نصاب باید څه ډول وي، او د هغو دپاره کوم شرایط باید وي. ځکه شرایط ټول خورا ډېر واضح شوي وو. افغاني انجنونه څومره هم چې په تېر شلو کلونو کې او یا تر اوسه پورې چې دا مکتبونه بند سول دی، چې
چې طالبان له دې نه څه غواړي، دا چې خلک څه هیلې لري یا څه به وشي، هغه خو جلا خبره ده.
زه فکر کوم هغه فشارونه چې دننه په داخل کې وو، یعنی د افغانستان د ولس لخوا چې ځینې فشارونه په دې معنی چې دغه غوښتنې وي، او داسې نیوکې کولی چې طالبان یو ملي حکومت یا دولت نه رامنځته کړي، همدارنګه د نړیوالې ټولنې چې یو همه شمول دولت دی رامنځته شي. فکر کوم د طالبانو د عالمانو په نامه چې کومه جرګه راغواړي، د دې هدف دا دی چې ګواکې د دې د غونډې د تصمیم نه وروسته چې د دې دولت ته کوم مشروعیت ورکولو هڅه کیږي، همدارنګه هغه سیاسي ساختار تعریف چې په دې کې رامنځته کیږي، د دې لوی هدف همدغه دی چې ګواکې د دې غونډې نه وروسته داسې وشي چې موږ هغه د زور د لارې چې راغلي وو، دغه یو داخلي د جرګې د لارې یا د ناستې د لارې مو هم مشروعیت ترلاسه کړي، هم په داخل کې او هم باید نړیوال دا ومني. خو زه فکر نه کوم چې د دې وټوانیږي چې دا هدف دې ترلاسه کړي.
مختار صاحب، تاسو هم خرغلاست وایم، ستاسو په نظر طالبان څه غواړي د دې غونډې له جوړولو نه؟
سلام تاسو ته او ستاسو درون میلمه نجیب الله آزاد ته، او د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت. فکر کوم د افغانستان اوسنی نظام یعنی اسلامي امارت د پلټ کې دی چې ځان ته یو داخلي مشروعیت ترلاسه کړي، خو دغه لاره او دغه شورا چې دوی جوړوي فکر نه کوم دا د افغانستان د ټول ملت استازیتوب وشي کولی. افغانان یو داسې ستره لویه جرګه ته ضرورت لري کوم چې د یو ملي او افغاني میکانیزم تر سوري لاندې مسته راشي. که موږ په تاریخي لحاظ لویه جرګه ته دقیق او عمیق سیرنیز بیسته گورونو احمد شاه بابا هم در لوی جرگه د دل پاره غشتل چه خپل مشروعیت پاقه وقت که ثابت کری او دی سو رز و پترس که خپل زان دی افغانستان ملت لپاره انتخاب کرد. میرویس نکه هم لوی جرگه د دل پاره غشتل چه دی ایران دی دسایسو نه افغانستان و جغوری او گرگین لمن زوی بود.
یعنی فکر کوئی چه هم دقیه یو ارخ دی یوازی پکور دننه دی مشروعیت ترلاسه کول؟
دیر ارخونه دی. طالبان خو انتخاباتو تا حاضر ندی او نه انتخاباتو لپاره کوم باور لري او نه د انتخاباتو د میکانیزم تر سوري لاندې کار کی. انتخابات بل لاره دی خو په دې حساسو شرایطو کې چې افغانستان اقتصادي او سیاسي او نړیوال انزوا سره مخامخ دی غوره لاره دا دی چې اسلامي امارت په یو ستره لویه جرګه دې منتج شي چې هغه لویه جرګه کې ټول قومونه د افغانستان سیاسیون د افغانستان سیاسی پارټۍ ټول پکې حضور ولري او که داسې یو جرګه منځته راځي چې هغه د علماو جرګه وي هغه به مشروعیت طالبانو ته ورکول کیږي خو دغه مشروعیت په نړیوال کچه او یا د افغانستان د ملت له طرفه به د پوښتنې لاندې راځي ځکه ملت غواړي چې پر ستره لویه سیاسي او تاریخي جرګه دې منتج شي چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان هم د سیاسی او هم د اقتصادی او هم د نړیوال انزوانه ووزی تر ټولو د مخه د افغانستان ملی منافع دادی چې د افغانستان اوسنی نظام چې هیڅ یو الټرنیټیو هم نه لري او بدیل هم وجود نه لري پر داسې یو میکانیزم د کارو کې چې افغانستان له انزوانه ووزی.
مختار صاحب، که طالبان په انتخاباتو باور نه لري بل بدیل هم نه لري نو بیا د دې جرګې په جوړولو کې څه ستونزه ده؟ کله چې په پارلمان او انتخاباتو پارلماني سیستمونو د انتخاباتو په مفهوم باندې باور نه لري نو خو بیا هم دا لاره ده.
دوه خبرې دلته ډېر اهم او مهم دي چې باید وویل شي. د افغانستان ملي منافع په څه کې دی؟ د افغانستان اوسنی شرایط حکم دا دی چې افغانستان باید له انزوا نه ووځي. که هم افغانستان اسلامي امارت ځان نه انعطاف ښیي او غواړي چې افغانستان د دغې ناورین وباسي غوره لارې یو ستره لویه جرګه دی چې هغه لویه جرګه کولی شي هم داخلي مشروعیت ترلاسه کړي او هم په نړیوال کچه د اسلامي امارت لپاره یو ښه لابي وي. له بله اړخه هر نوه جګړه پس له دنه په افغانستان کې منتفي مردود او د منلو وړ نه دی. افغان ملت هغه خلک چې تر پرونه یې دلته په نظام کې کار کول د افغانستان د ملت له آدرس نه نه خبرې کولی شي او نه د دغې ستر او با عزت او با پت مجاهد ملت استازیتوب کولی شي. بهتره او غوره لاره دا دی چې اسلامي امارت په دې حساسو شرایطو کې دی هغه د انعطاف لاره غوره کړي چې هغه انعطاف لاره یوازنۍ لاره دا ده چې موږ په یو ستره اسلامي او لویه جرګه دې منتج شو چې د ده په نتیجه کې اسلامی امارت به هم خپل داخلی مشروعیت واخلی او هم په نړیوال کچه خپل مشروعیت رو حاصل کړي.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه آزاد صاحب. د زور له لارې ترلاسه شوې واکمنی چې د طالبانو حکومت یو مثال دی، څه ډول کولای شي چې مشروعیت ترلاسه کړي؟ کورنۍ مشروعیت او بهرنۍ په نړیواله کچه مشروعیت.
له بده مرغه د افغانستان په تېر 50 کلن تاریخ کې وضعیت داسې و چې ډیری حکومتونو یا دولتونو د زور د لارې واک ترلاسه کړی و، خو بیا یې هڅه کوله چې کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت ترلاسه کړي. طالبانو لومړی ځل هم او دوهم ځل هم وسم د زور د لارې او د خپله په دې باندې ډېر په ویاړ وایي چې دا د زور د لارې دی ترلاسه کړی و. لیکن مشخصا ستاسو د پوښتنې جواب ته چې دی څه ډول کولی شي چې کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت ترلاسه کړي، دا چې زمینه څومره مسایده ده دا بیل بحث دی. صحیح ده، د ټاکنو دپاره به زمینه نه وي مسایده، اما د غیر مستقیم ټاکنو دپاره چې د افغانستان سرنوشت تل ټاکلی دی هغه لویه جرګه وه. لویه جرګه دومره صلاحیتونه لري چې حتی د افغانستان اساسي قانون د تعدیل صلاحیت یوازې لویه جرګه لري. نو هغسې لویه جرګه چې په اساسي قانون کې او په ټولو اساسي قوانینو کې تعریف شوی دی هغه یوازنۍ لاره ده چې دننه په افغانستان کې طالبان مشروعیت ترلاسه کړي. او د هغه مشروعیت دپاره د لویې جرګې چې کوم ساختار دی، کوم تشکیل دی، د هغه له مخې چې په هغه کې ټول افغانان ځان وویني، دغه د عالمانو جرګه چې ده طالبانو خپل تعریف هم همدغه دی، هم تلې ویلي دي چې د دې د مشر نیولې تر کشر پورې ټول هغه کسان چې هغه دینی عالمان وي او ټول هغه کسان چې هغه د طالبانو د جهاد پلویان وي، خو دا بیرته په ټوله کې یو ګوند سو، یو ډله سو، یا یو ګروپ سو، یا یو تحریک سو، یا یو فکر سو، چې په هغه کې نور اقشار مثلا میرمنې اصلا هلته هیڅ سهم نه لري، او نور اقشار که هغه د مدني ټولنو استازیتوب کوي، که هغه د سیاسي ګوندونو استازیتوب کوي، که هغه په دواقي د قومي مشرانو یا مخورو استازیتوب وي، هغه اصلا وجود نه لري. نو د اوسني وضعیت دپاره حداقل دی و داسې نسبي مشروعیت ترلاسه کول چې هغه په کور دننه کې چې کوم مخالفتونو سره طالبان مخ دي، او حتی په خپل منځ کې چې کوم مخالفتونو سره طالبان مخ دي، چې دې څخه څوک سترګې نه شي پټولی، او بیا د نړیوالو سره د تعامل رامنځته کولو دپاره یوه واقعي افغاني لویه جرګه، هغه ډول چې ما یادونه وکړه چې په قوانینو کې تعریف شوی، هغه یوازینۍ لار ده. نه دا چې خپله د طالبانو خپله مشران او کشران سره راغونډ شي او بېرته خپل تصامیم بېرته یو ډول په اعلامیه کې بیا خپور کړي، لکه لوړاندې چې دا کار کوي.
آزاد صاحب، لویه جرګه عموما د بیړنیو حالاتو لپاره د فوري او سمدستي او بیړني حل لپاره غوښتل کیږي، مګر حکومتونه خو لسیزې پلانونه جوړوي، د ثبات لپاره پلانونه لري، د راتلونکي لپاره پلانونه لري. د یو دایمي مشروعیت د ترلاسه کولو لاره څه ده؟ یعنی له بیړنیو حالاتو ورهاخوا د افغانستان د راتلونکي لپاره د یو مشروعیت د ترلاسه کولو لاره څه ده؟
تاسو خپل خبره کې یا خپل پښتنه کې وایي دا وکړه چې حکومتونه د اوږدمهاله لپاره پلان لري. نو هغه هغه مهال امکان لري چې حکومت وي، او حکومت هغه وخت کېدلی شي چې هغه یو نسبي مشروعیت ولري. یعنی د طالبان اوسني واکمنۍ ته د خپل حکومت نشي ویلی، که چیرې حکومت ورته ویلی سوی نو دغسې یوې ناسته چې دی راغواړي د عالمان ناسته، دې ته اړتیا نه پېښېدله. د بیړنۍ موضوع یا دغسې یو عاجل یا اضطراري موضوع بحث چې راځي، چې هغه لپاره لویه جرګه راغوښتل کېږي، همدغه تر ټولو بیړنۍ موضوع ده چې طالبان دننه په افغانستان کې مشروعیت نه لري، او طالبان په نړۍ کې مشروعیت نه لري. یو داسې هیواد نشته په ټول نړۍ کې، په واحد هیواد نشته چې دوی دې په رسمیت وپېژني. تر دې خو اضطراري حالت بل کېدلی نه شي. کله چې دغسې اضطراري حالت ته موږ ونه وځو، د اوږدمهاله پلانو دپاره موږ اصلا فکر نه شو کولی. لومړی به دغسې اضطراري حالت ته وځو، بیا چې د اوږدمهاله پلانو بحث راشي، تر یو داسې ساختار رامنځته کول چې په هغه کې افغانان ځان وویني، تر هغو پورې چې افغانان ځان وویني. د افغانان څو هدف هېڅکله دا نه دی چې احمد او محمود یو لس نفره چې پخوا په حکومت کې وي یو لس توپک سالاران چې هلته و هغه دې ځان وویني. افغانستان کې په میلیونه انسانان اوسي، او هغه ټول یو ډول د اوس چې د کوم وضعیت سره مخ دي، مطلقا د دغسې یو دیکتاتوري استبدادي وضعیت سره دی مخ دي چې دی په حکومت کې یا دولت په تصامیمو کې ځان نه ویني، تر څو چې هغسې یو وضعیت رامنځته نه شي چې افغانان، عام افغانان ځان په مسایلو کې، په پریکړو کې دخیل ونه ویني. موږ د اوږدمهاله پلان ګذاري دپاره اصلا فکر نه شو کولی. د اوږدمهاله پلان ګذاري دپاره تر ټولو مهمه همدغه ده چې په افغانستان کې د راتلونکي هر هغه سي وضعیت چې په سیاسي، ټولنیز او اقتصادي او هم نظامي ګواښونه زېږولې شي، دغو مخنیوي وشي. او دغو مخنیوي دپاره ټولو لازم ګام دادی چې د واکمنې ډلې یا د دولت یا حکومت او د ولست ترمنځ واټن راکم شي. او دا واټن هغه مهال راکمېدلی شي چې حداقل دغه یو ګام واخیستل شي چې په هغه کې د افغانان ځان ویني. او دغه نه وروسته بیا لازمه خبره ده دغه حکومت کې د طالبانو وي، که د هر حکومت وي، چې هغه د یو دیکتاتوري یا شاهي نظام بدل شي، چې د لسیزو دپاره د هغه پاتې شي هغه امکان نه لري. بیا د دویم ګام کې داسې یو زمینه مسایده شي چې هغه د ټاکنو ته لار هواره کړي. طالبان د دې ادعا لري چې تر اویا فیصد ډېر افغانان د دوی پلویان دي. نو چې دوی پلویان دي، بیا په ټاکنو کې څه ستونزه ده؟ بیا خدای ټاکنې ګټلی شي په دوه او درېیم قدم کې چې دغسې زمینه مسایله شي. نو د اوږدمهاله دپاره، د اوږدمهاله پلانو دپاره، یا د حکومت د ثبات دپاره، د افغانستان د جوړونې دپاره، د اضطراري حالت نه وتل لازم دي. او هغه اضطراري حالت اوس تر اوس تر دغه اضطراري حالت بل راتلی نه شي چې په افغانستان کې 90% یعنی د دبلیو فور د راپور د مخه 90% خلک د فقر تر کچې لاندې په داسې یو کچه کې ژوند کوي چې د دوو وختو ډوډۍ نه لري. تر دې بل اضطراري حالت نشي راتلی، تر دې بل اضطراري حالت نشي راتللی چې طالبان په خپل نظام نشي تعریفولی، چې د دې سیاسي ساختار تعریف د دې سره په خپل نسل چې دی تعریف کی. او د نړیوال سره تعامل بحث خورا ډیر مهم دی چې تر دې اضطراري حالت نشي راتللی. د دې اضطراري حالت د وتونه وروسته بیا موږ کولی شو چې د اوږدمهاله مسایلو دپاره هغه ځینې ټکي چې ما یادونه وکړه یو غوته لار هواره شي، او بیا افغانستان د ثبات په لاره باندې ګامزن شي.
مننه. هدف صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت بدیل نه لري، او دا مو هم ویل چې طالبان انعطاف نه کوي، نو که انعطاف نه کوي څه ډول به د افغانستان راتلونکي ډاډمنه شي او څه ډول موږ ډاډ ترلاسه کولای شو چې په دې حکومت کې به نور پرته له طالبان هم برخه ولري که دوی انعطاف نه کوي؟
دوه خبرې دلته ډیر مهم دي. یو دا دی چې اسلامي امارت یعنی اوسنی نظام باید انعطاف وشي او دغه انعطاف لپاره طالبان کار کوي. دغه چې اوس یو لوی یو جرګې ته حاضر شوی، موږ په دې مطمئن یو چې طالبان به ستره لویه جرګې ته هم منتج سي او د دې لپاره د افغان ملت باید طالبانو باندې فشار راوړي او دغه فشار د افغانانو حق دی چې د اسلامي نظام نه پوښتنه وکړي چې تاسو باید پر داسې یو لویه جرګه منتج شي چې افغانستان له انزوا نه وباسي. له بل اړخه زموږ ورور ویل چې طالبان مشروعیت نه لري. طالبان نیمه مشروعیت لري، نیم بنده مشروعیت لري. په افغانستان کې د قدرت پر ګدۍ دوی ناست دي. په افغانستان کې د قدرت جزایر ته د پای ټکی کېښود. افغانستان په انارشیزم باندې بدل نه دی. تاسو له هرات نه تر قندهار او د تورخم نه تر حیرتان پر سفر کولی شي. دلته یو نظام وجود لري چې هیڅوک غلا شوکه چور او چپاول باور نه لري. بنان دلته یو نیمه مشروعیت وجود لري. له بل اړخه داخلي مشروعیت او اقتصادي ناورین. اقتصادي ناورین ټول په افغانستان یا په اسلامي امارت تپل فکر نه کوم چې سیړنیز بیز ولري. ایالات متحده امریکا هم د افغانستان پیسې کنګل کړي او د یو غلط استراتیژۍ په نتیجه کې افغانستان یوازې پریښود او د افغانستان نه ووتل. هغه ژمنې چې د افغانستان سره کړي په هغه یې توافق ونه کړ او عمل یې ونه کړ. له بل اړخه که چیرې د زور نظام وي، خو په 2001 کې د B52 په زور هم دلته یو حکومت وتپل شو. آیا دغه حکومت د افغانستان د ملت نه چا پوښتنه کړې وه چې تاسو په کوم لار او د چا له آدرس نه راغلي؟ زما عرض دا دی چې کله موږ پر یو ملي میکانیزم باندې خبرې کوو، لویه جرګه په خپل یو ملي میکانیزم دی. طالبان یعنی د افغانستان اسلامي امارت او ټول سیاسي احزاب باید د افغانستان د اسلامي نظام سره کار وکړي. هر نوع جګړه او هر نوع جګړې دپاره لابي کول د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف دی. افغانستان ملت پس له دننه جګړه غواړي او نه هغه جنګ غوښتونکو ته د اجازه ورکوي چې افغانستان یو بل بحران خواته ویسي.
مننه. دا شیبه چې زمونږ بحث روان دی پر د ازادۍ راډیو پر فیسبوک پانه اوریدونکو او د فیسبوک کارونکو یو لړ تبصری هم کړی دی. فیض الله منظور له سلام نو ورسته لیکلی، نه پویږو چې څرنګه لویه جرګه جوړیږي. د یوې ولسوالۍ نه درې کسان راغوښتل کیږي، هغه هم دوه مولوي صاحبان او بل کس جهاد پاله شخص وي، یعنی طالب وي، نه د ځوانان وي، نه د پیغلې وي، نه د استادان وي، نه د اقتصاد دانان وي، نه پکې مدني فعالان وي، نه پکې سیاسیون وي. نو طبعا چې دا تحمیلي جرګه ده او فکر نه کوم چې د طالبانو سره په رسمیت پیژندلو کې مرسته وکړي او سر له وخته ځینې سازمانونو په شکل د اشکالو تحریم کړی، لکه د بشر د حقونو سازمان. البته ځینو اوریدونکو بې ارتباطه تبصرې هم کړي، په پخوانیو انتخاباتو لګیدلی دي چې دلته د بحث موضوع هغه نه ده. حکمت الله وردګ لیکلي، طالبان ټاکنې ځکه نه کوي چې دوی پوهیږي چې نه انتخابیږي. آزاد صاحب فکر کوي چې طالبان که نه انعطاف کوي او نورو ډلو ته ځای هم نه ورکوي، د دې به آخرت څه ډول راوځي؟
د طالبانو نه انعطاف کول تر ټولو ډېر زیان دی ته خپله پېښوي، او هغه چې څه به کېږي که دی چیرې انعطاف ونه کوي همدغه به کېږي چې روان دي. موږ په تېرو لسو میاشتو کې ولیدله دی چې انعطاف ونه شو، وایي حتی د نجونو د مکاتبو تر موضوع پورې چې خورا ډېره اصلا په هېڅ عنوان د داسې یو موضوع نه وه چې هغه د دوی په حکومتولۍ باندې حداقل 0.01% منفي تاثیر هم ولري. د دوی نه انعطاف کول دی خپله د ستونزو سره مخ کوي، او دوی د دوی ستونزې مخ کول افغانستان د ستونزو سره مخ کول دي. مخکې یادونه وسوله چې د اقتصادي بحران یا د اقتصادي ناورین مسؤلیت طالبان تدیر نه لري طالبان په صرف یسا د لري ځکه هر څوک چې واکمن په تیر نظام کې چار څوک واکمن د ټولو مسایلو مسولیت هغو درلودي نن چې دی واکمن دی په افغانستان کې په تیر شل کلونه کې نوی سلنه کومه اقتصادي اگر صرخ چې وده په افغانستان کې هغه بهرنۍ مرستې وي یا بهرنۍ پانګونه وي هلته دیغو درېدل په خپله مسولیت طالبانو ته ور اړه طالبان په رسمیت نه پېژندل کېږي انعطاف نه شو دي بېرته راځم ستاسو موضوع ته
مختار صاحب دا یادونه هم کوي چې وایي طالبان بدیل نه لري
ګورې که چیرې دی بدیل ونه لري نو دا خو بیا لاره نه ده چې دی په خپل دریز ودرېږي په اوسني وضعیت کې په دې کې هیڅ شک نشته چې بدیل نشته چې یو څوک دراسي او د دې ځایناستی شي هغه بدیل وس نه لیدل کیږي لکن انعطاف نشول او د بدیل نشټوالی د دوه ډېر متفاوت موضوعات دي دا چې بدیل نشته دا بیل بحث دی لکن د دې معنی دا هم نه ده چې طالبان د انعطاف نشي د طالبانو د انعطاف نشول طالبان په خپل لستون سره مخ کوي طالبان همدا اوس په خپل میانځ کې د ستون سره مخ دي موږ تاسو د شیر محمد عباس تانګزي څرګندونه ولیدلې دغه یو طرف وایي یعنی په دې کې دنه نه دا وایي چې انعطاف ولې نشول کیږي انعطاف نشول کیږي چې موږ دغه وضعیت سره مخ یو دا د خبرې دي نو د انعطاف نشول یا دغه یو دریز نه خپلول چې د طالبان د انزوات څخه وباسي یا د افغانستان د انزوات څخه وباسي په ملي کچه او په نړیواله کچه هغه ته ټول ډیر ځان اول لمړی دی ته بیا افغانانو ته رسېږي نو په ټوله کې لازمه ده کنن بدیل نسته د بدیل ته خلارې چارې پیدا کیږي کنن نوی لاس کال وروسته به بدیل پیدا شي لکن د هغه لارو چارو د لپاره طالبان ته لازمه ده کوم مسؤلیت چې دی لري په یو کې د فرارې انعطاف د وشي او هغه د داخلي مشروعیت د لپاره خورا ډیر مهمه ده چې په هغه کې هر افغان ځان ویني نه یوازې هغه سي ناس لکه دی چې وس تعریف کوي او د دې ناس په موږ تاسو ډیر شاید تاسو چې حتی په خپل طالبانو له دننه څخه بیا د دې ناس وروسته په دې ناس باندې د دې ناس په پریکړه باندې نیوکه پایل سي
مننه مختار صاحب څه فکر کوي چې اوسنۍ روان وضعیت به په همدغه حالت کې چې طالبان ستاسو په خپل وینا انعطاف نه کوي دا څومره دوام کولای شي
زه د دې سره په دې خبره کې موافق یم چې ټول زیان طالبانو ته او د افغانستان ملت ته رسیږي د هیڅ شک نشته چې دا اوسنۍ ناورین تر ټولو زیات د افغانستان ملت ته او د افغانستان خلکو ته نقصان رسیږي خو لار د حل څه شي دی لار د حل دا دی چې د افغانستان سیاسيون او هغه چې د غرب او د شرق په ژبه پیږي د افغانستان لپاره د جګړې لپاره لابي نه کوي دا یو الټرنټیو موږ په افغانستان کې نه ګورو چې هغه الټرنټیو په ملي والی باندې او د افغانستان په ځمکنۍ بشپړتیا باندې اعتقاد
اما مخالفین اما د طالبانو مخالفین وایي چې طالبانو مکتبل لاره نه ده پریخي
د طالبانو مخالفین یعنی څو هغه خلک چې د افغانستان نه پیسې تښتولي هغه چې په جرایم بشری کې لاس لري هغه چې په افغانستان نه میلیونونه ډالر وتښتول او دوی په عائشه او نشر په دوبه او ترکیه او نور نړۍ کې ژوند کوي هغه د افغانستان سیاسي احزاب کېدل شي آیا هغه بشري جنایتونو کې لاس نه لري د افغانستان پرابورانولو کې لاس نه لري د ایران او د کولاب له آدرس نه خبرې د افغانستان د ملي منافع له آدرس ته هغه دوی قطعاً د افغانستان د غستر او با عزت او با شرف ملت استازي توب نه کوي غوړه لارې دا دی چې اسلامي امارت یو ځل بیا په دې غش کوچی انعطاف ته لاس ورکی
مننه.
او یو میکانیزم باندې کارو کی چې هغه ستره لوی جرګه دی چې افغانستان هم د سیاسي او هم د اقتصادي او هم د نړیوال انزوانو وباسي او دا توازن او به طرف سیاست د جوړ کی چې افغانستان دی نه د شرق او نه د غرب په مخالفت
ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو د خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده لخپلو میلمنو د سیاسي چارو لشنون کی حطف مختار او د باور غرزنګ لمشر نجیب آزاد نه مننه کوم چې په دې خبرونه کې برخه وخسته تربیه د خدای پامن
مړو شرنګ شرنګ ستاد پنګړو شرنګ شرنګ ستاد پنګړو شرنګ می هر سهار وسلوي پزړکې می د مینې ولولې را پروي او پزړکې می د مینې ولولې را پروي او ستاد پنګړو شرنګ شرنګ ستاد پنګړو شرنګ می هر سهار وسلوي پزړکې می د مینې ولولے را پروی او پزڑکی میں دمینی ولولے را پروی او سادہ بنگڑو شرنگ شرنگ زلفی جالونم